د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:21 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وقته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تیر ونې شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې ډیر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلې او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسله والو د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې د طالبان د خانه مینې د یو سلو دوه بستریز روغتون پر لور روان وو څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یو ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکیچ د اوري لپاره ډیپلوماسي ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خبر شوی بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ پراخه سرچینه نشي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حل لارې لپاره هم هڅې کوي. دا په داسیال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونۍ په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې والګي ته ورته ده او په وروستیو دوه اونیو کې لسګونه کسان وژلې دي څیړنه روانه ده. د کوانګو ولایت والی اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموالی وښود او د هغه مرستیال که څه هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه ښود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي، خو ویې ویل چې شمیر یې د 243 کسانو ترمنځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او سیمې ته یې یو پلاوی استولی تر څو نمونې راټولې او تشخیص کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واوري چې په افغانستان کې د منځنۍ او طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز نور غبرګونونه پرولې دي.
ډیره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، هیڅ نشم ویلای. ډیره راته سخته ده.
د خیبر پختونخوا په کورمې سیمه کې له اوربند وروسته اوس منځګړي هڅه کوي چې د دښمنو ډلو ترمنځ سوله وکړي.
فلحال چې کومه ډسبندي شوې ده خو دس شوې بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګردو یا به یو بل داسې غږدو چې هغه د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي.
نن د دسمبر څلرمه د بانکونو نړیواله ورځ ده.
ماشونه د بانک لارې ترلاسه کوو، څومره چې زموږ ضرورت وي هماغومره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لومړی راپور ته. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پرولې دي. د روغتیايي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر بیا ویلي دي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
مخصم قولگی ده خانم دیگه واقعا بر ما سخته.
صبرگل سلطانی چه د تیبی زده کړو د یوه انسټیټیوټ محصله ده په زړغوني غږ پرون سیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه پریکړې د راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مړاوې کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا ما درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولای شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلای. ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
دا یوازې اغلی سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډېر ناهیله کړي، بلکې د قابلګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د هېواد د طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نور نجونې هم ډېرې خواشینې کړي دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سې شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کېږي. په یو ویډیو کې چې پرون سې شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یو مرکز په لسګونو نجونې لیدل کېږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سیشن بیا ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغه مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ، زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابلګانو او نرسانو د شمیر کمی ډیر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو مرکزونو نور قابلګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هیواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هیواد کې په هرو 300 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټایډ بله نښه ده. د افغانستان لپاره د برېټانیا شارزدافر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ټاکل شوی د دسمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو عمومي منشي خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. د موضوع تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډه جوړوي. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 3مه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ناسته به د همدې میاشتې په 12مه نیټه جوړه او د افغانستان د امنیتي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش لخوا درې میاشتنی راپور هم پکې وړاندې شي. ښاغلی فائق وایي په دې ناسته کې به د یاد سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا، د افغان مدني ټولنې یو غړی، د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازي، د اوچا ادارې یو استازي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او هغو هیوادونو استازي چې د دې شورا غړیتوب هم نه لري ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا چې پرون د شنبه په خپل وی پاڼه د ګوتریش د چمتو سوای درې میاشتنی راپور خپور کړی چې په یو برخه کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو نورین ځپلای هیواد دی او بشری حقونه پکې نقضیږي. انټونیو ګوتریش په دې راپور کې اندېښنه ښودلی چې طالبانو لا هم د ګڼو نورو بشری حقونو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقضولو ته دوام ورکړی او راتبلې ته پر دوی بندیزونه زیات کړي دي. په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ویل شوی چې دا هیواد لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لاړ خګواه ګڼل کیږي چې په ټکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو ترڅنګ پکې ګڼې ترهګریزې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو بے بنسټه اداوی بللی او رد کړی دي. دوی ویلي هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د اوچا په راپور کې دا هم ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د افغانستان د یونما ماموریت هم تمدید شي. خو افغانان له دې غونډې څه تمه لري؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه چې تر سره کیږي په دې کې باید افغانستان په اړه باندې د هر اړخیز وضعیت په اړه باندې دوی مهمې خبرې وکړي او هغه موارد دوی باید یاد کړي چې افغانستان ورسره د افغانستان خلک ورسره نن سبا لاس او ګریوان دي. همداراز د افغان جنو د افغان ښځو د زده کړو، د دوی د کار، د تعلیم په اړه باندې باید دوی مهمې خبرې باید دوی وکړي.
د لوګر ولایتي و اوسیدونکي مشګان بیا
د ملګرو ملتونو نه موږ دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه باید ډېر کار وسي، ځکه په دې درې کلونو کې چې کله طالبان حکومت راغلی اقتصادي ستونزې د خلکو زخت زیات شوي دي او د دې تر څنګ سیاسي مسایلو کې باید له ټولو نه مهم خو اوس په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې د ښځو مسایل دي. درې کاله تېر شول، هیله موږ همدا ده چې ښوونځي پرانیستل شي، پوهنتونونه وشي او په ښځو باندې ځینې بندیزونه چې لګېدلي دي هغه ایسته کړه شي.
یادونه ده چې د طالبانو حکومت له تیرو درېنیمو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي او هر ورځ په پراخېدو دي. هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې راپارولي دي. د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کېږي چې د اوچا په ټکو 23.1 میلیونه افغانان چې د هېواد نیمایي نفوس جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د لوګي د خطرناکې کچې سربېره لا هم د دین اورین د حل لپاره کافي مالی سرچینې نه دي برابرې شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکړه تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار کړی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کېږي.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیستمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه کړي چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سهشنبه د اوکراین د اعلامې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامیې له صدرېدو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي وو چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدېدونکو نویو او پرمختللو توغندیو آزموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت هم خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي او په عین حال کې په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړای دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکی حسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي کته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي نو دغه سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکو وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
کسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوي رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونه کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې پکې ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو ای سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باس وغنا پیسے نو ورکی چی پیسے منگ سر لگی دی.
افغان سوداگر مخلص احمد وئی بانکونو ای پچارو کی اسانتیاوی رامنځته کړي، خود بانکوالی پر وړاندې شته ننګونو د دوی پرچارو هم منفی اغیز پریښی دی.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وی، حتی خلق چه ده پا یو ساعت، دو ساعت، دری گنته، سلور گنته، تا ورزی ورزی دوی انتظارو باسی چه دوی تا بانک نوبت رسیگی. او آغا شکل سره چه منگه هیل و امید لرلا متاسفانه آغا چه ده تکنه شوه ده، اعتبار هم تکنه شوه ده.
دو بانکی چارو پاو ده افغانستان بانک پا خانه ویان شریف الله شیگیوال وی پا افغانستان که سیاسی بی ثباته ده بانکونو اعتبار تا لوی زیان رسوله، خوبی ای هم فعالیت ده پام ورده.
خلق په بانک باندې ډیر باور نه لري، ځکه چې سیاسي ثبات نشته. پر اتم چې باور نه وي نو څوک نه غواړي خپل امانتونه او یا خپل پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د خدماتو د لا ډیریدو لپاره له بده مرغه چې ډیر کار نه دی شوی، او یاد ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د ډسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلې د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد تر لیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خیبر پښتونخوا په کورما ایجنسی کې د تیریونی لنخټو او پرسه د اوربند لټینګې دوهسته اوس په سیمه کې هڅه پیل شوې دي چې د ستونزې لپاره یو دایمي حل لار راوباسي. په دې نخټو کې غنو خلکو ته مرګ جوړ لا ووخته. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طارق ورغزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د پښتون کامیا عدالت یا لوی جرګې استاذي کورمیتا رسیدلی او وای چې بسیمه کې لومبه کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل دزبندی کول دي او بیا هغل ته راپورته شوی شخړو ته د هلار بګوري. د یاد جرګې یو استاذ حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر از بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبري پیلوي چورته تر سلو پورې پر کامی مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی پسیما کی موجود دی.
کله حال چې کوم دز بندي سوي دا خو دز سوي بعد کې به مستغی پمنس کی یو تیګر دو یا به یو بلداسي هغه دو چې هغه مطلب د پښتون دو دستور د روایتو مطابق وي یا بل دی بعد چې مستدا خلک اختیار راکې له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او راسل دی خپل قانون یا خپل خوژ یا خپل مړه یا خپل ځخیان دا به موږ مختل دی بیا د خپل فریق سره ناس تکو یا به دا جرګه اخیر پرکښینی د دوه خلکو د منځ فیصله.
په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ لا یو مدیره حصے حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابیدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خبرول دي. په سیمه کې پر 28 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شیوه برید پر د عمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. کچو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندی شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 15 دسمبر د کورمه په راجوړ شوی بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه را بللې ده، او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور هم یو حکومتي جرګه سیمه ته د وروستلو ویلې دي. په پړچنار کې د شاګانو یو مشر اغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړي او ویلي چې د سیمه امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه اغه ټکلی شوې ده، اغه راشي یمو مسایل ووري او امید ده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم د اغه د علاقه لپاره د خیر قدم وګرځيږي.
په کورما کې سنیان او شاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمن د زمکو او داسې نورش قړشتا چورباندې سوارې خونړ جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فرقانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د تګ را تګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي، خو تر اوسه هغه عملي شوي نه دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
په کورما کې له نښتو وروسته د سولې هڅې پیل شوې دي. د چمن یو شمیر اوسیدونکو وایي د سیمایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره به وتړي اندېښمن کړي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې د دې ستونزو د اواري لپاره د طالبانو او پاکستان حکومتونه لاس په کار شي.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
لار باندې ته مشکل جوړی و عوام ته چې په څو لس میاشت کې څه د سر نو ټول وسو نه وځي، خو متاسفانه په دې کې چې دوی دا په دایو څو لس میاشت کې دا هیڅ راغلي دي چې دوی راخور وادي پلار دې خاطر مړي دا نه سیمه راکللای او دا رقم مطلب نه ویني ناشتې دي چې کوز دې سوي دا و ته ته ناشتې و ته نه پن پات دي مطلب ستونزې به شمار دا حکومت ته خواست کو چې دوی دې د خسانی جوړه کې دا په خوا په شان دې تګ راته کو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي:
ما مردا تیر لس میاشت کې چې دلته ناست یو، نیمه بارډر لیدلې دي، نیمه دغه دې نیم پښتانه کارت پېښ دی، پاسپورت مقصد دی، موږ شنه کارت مقصد چې موږ بلار سوراس په روزګار او په پاري وکړ.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنې یې ونه منل شي د سپین بولدک چمن لار به بند کړي. هغوی غوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سیشن می په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د دسمبر په 4مه پریکړه وکړي.
کچیر زمر مثلا سوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي، مر به د ترانسپورت چاغه مال بردار شکونه او افغان ترانسپورت لار نه سبا غیر ترانسپورت موږ باندې کوم په سره سبا څلور تاریخ.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکو وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له 18 وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لار تګ راتګ منوي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 18مه پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمی دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د دې پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژند کارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافر او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یو اړینه پریکړه ده.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وخته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډیرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې. د پداسال کې د چتیرونی شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ ویل چې ډیر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوی مبشر هم شامل دی. د شوی ادعا لمخې دا طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانه مینه د 102 بستریز روغتون پر لور روان وو، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخیز د کوونکو نجونې وباسي. د ډلې یو ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولای چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکېچ د اورې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خبر شوي بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ سرچینه ونه اوسي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته هم دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حلارې لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونۍ په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډیرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی. او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې ولګې ته ورته ده او په وروستیو دوو اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څېړنه روانه ده. د کانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموال وښود او د هغه مرستیال که څه هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه خود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له کبله مړ شوي، خو وی ویل چې شمیر یې د 1 او 3 تنو تر منځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي دي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او یو پلاوی یې سیمې ته استولی، څو نمونې یې راټولې او تشخیص کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې، دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینه وو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغملی هغه کس ته متل د چوای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي، نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندي کوي، یعنی دا خلک د سې شغله نه دي. طبعا دا سره د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي قدرمنه اوریدونکو، تجربو ثابته کړی چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي، بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه وو روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دې وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل ده، موږ په پښتنو کې وایي ناوي دې کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید شو. دا نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي، نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندي کوي، یعنی دا خلک د سې شغله نه دي. دا نو اول باید کور کې شو اوسېدی. طبعا دا سره د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو دا بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي، د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي. نو هغه د دوی یو ستونزه ده، شاید دوی رواني ناروغان اوسي او یا سم روزل شوي و نه اوس. بیرون هم ښه داسې سړی ښه اوسي، خوړومبای باید کور کې ښه اوسي، ځکه سې بیرون هر څوک ښه اوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه دا داسې په کور کې لومړی سړی ښه اوسي، ځکه سې هلته ماشومان میرمن هغه هر څوک سې له ده سره ځوند کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سې، یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکې لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمېر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه بي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چوي د انسان پیژندل ډیر سخت دی. انسان وایي ما خلري لکه سکه د سیده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سیده هموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا په خصوص د نارینه او پیژندل په کې لږ بيخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لوری ده، حتی ښځې ده چې ودونه کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت بیرون اوسي له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کوی ولی په کور کې بیا د هغه په ځاندل سي هغه د کورنی وضعیت پر باندې دوی تورتوي بخي هغه کسانو ته د نه منلو واړي خبره دلته دا د سیاسي نه ل دینم شنا سای کولای سو اکثریت انجونې ته نن سات کې مثلا کوم خلکان سره څه ودونه کړی دي او غوونه چې پښتنه سوي دا چې مخ کې ل دین چې ل دوی سره کوستا و کې ل دوی سره راویا څنګه و بیا دینم ساتي په دوره کې ل دوی سره دوی راویا څنګه بیا څه کله دوی وادونه کړی دي نو خلکان کوم خونه خپل دوی ته کولې دي دا هغه ستونزې دي چې ډیرای کسان ور سره مخ کړی دي په خصوص ډیرای خزینه ل دوی ستونزې سره مخ دي په خصوص تاسو ته وایم چې موږ یو همکاري و هغه چې کله نن ساتي دا سموک لپل همکار سره ولې دا په ډیر ښه چلند باندې نام سات سو ډیر ور پسې شلا ول دا چې کله نام سات سو ولې ورسته دی به ډیر د ما نږدې ملګری پاتې شو هغه به هر شخصي مسله له ما سره شریکوله دی بار وخت لې چې لینې کوم کس څه په ځان ده هغه هغه سينه دا دغه دغه منفي نقاط استه پکې ولې د ما ته نه ویلې خو کله چې واده وکړ چې ورسته لواده نه ور سره په رابطه کې اوس هم بیا وایي چې هغه د نن ځتې دورې باندې سړی شکر واسي ولې اوس له هغه نه بهتره روي سره زمخ هم که هغه دیده ده کده د کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لور نه ده
دا څومره منفي اثر کولای شي کور کې یو چهره لري او بیرون بل چهره
بالکل دا منفي تاثیر لري ته کسانو په شخصیتونو باندې دوی څو ډول سری ځان ته اختیارولای شي خو ولې ډیر کله دوی د خپل اصلي چهره په بیرون کې هم نسی پټولای یا پټ ساتلای شي ځکه چې د یو موډل لپاره دوی خپل چهره وسی ساتلای هغه کسره چې آشنایی سي هغه ور سره په ځانګړي پیدا کی بیا ورو ورو دوی دا منفي نقاط هغه ته ور ځایږي کچې دای نه غواړي هم خو ولې په لدنه په ځینو کارونه کې دا ظاهریږي هغه خپل د منفي نقاط یا منفي خبرې چې دای کوي نور ته خو دوی به اصلا مخ پیګم نه چې دا څه ولې د مونږ ظاهر اسول یا ولې هغه کس بیرته له ما سره رویه بدله کړی نه ډېرې داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکتونه خبر شوي دي یا پی پوهېږي بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یوه منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوق دې سوي دي ور سره سم د ټپو وستنی وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخنه یې چری فکری یا هم له فزیکی اړخنه یې نو د وخت په تیریدو سره کله هم دوی د سرګودې مرحله ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورخکار کړی دي یا یې کړی دي ور سره له هغه سره نو هغه د اقدامان کس په سره کې ورته چې بیا ډیر کله دغه کسان چې منفي کارونه ور سره کوي له و چې نت سي ورته ویل سوي دي چې تاسو یو وخت له موږ سره د سې کول دا سره یاد را سره کړی دا ولی و څنګه دي دي ته مل لري چې زبا ات له تاسو سره خراب یو کوم
یعنی بیرته دا سره یې سره ما غته کیږي لکه د چې خپل کورنۍ سره کړی دي
بالکل
دا سي یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاسو تخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک وه تاسو تخواله لفظي کې دلی سي چې تلفظي هغه شکنجه کې لفظي تاسو تخواله څومره باندې پایلې درمو دلی سي د خځې په روح روان باندې د ماشوم په روح روان باندې د خور په روح روان باندې خلاصه د ټولو خځو په روان باندې چې نارینه له خوا دوی سره لفظي سنت کیږي
شخصا خپل نظر وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت ده زغملی هغه کاسته مطلب د چوي وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي او دا په واقعیت هم ده کله چې یو چیرته یو څوک وهلو خري یا یو چیرته یو صدمه ویني هغه زر خیرولی سي اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی او چانه یې کې هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت فلان کس تخه خبره راته کړې وه دا کې چیرو ګورو هغه کوچني ماشومان سي ډیر واړه دي کله ځان وایي چې وړکتو کې کومي منفي خبرې څنګه تکاسانو کړې دي نه په خبرو باندې څورول وي د ماشومتوب لوخنا ها خبرې تر اوسه پورې ما منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کوم الفاظ باندې موږ څورول یو خو والی موږ وڅورول اوس هغه وخت سعید چې موږ نه پوهونه کوي دوه ولې اوس تر سوی په ځوان چې پی دی یعنی په مرور د زمان سره موږ یې اوس نه کوو دا څه که متوجي سو هغه منفي خبرې چې به چل لوري نه درته کیږي هغه هیڅ کله هم نه ریږي خو ولې فزیکی برخورد چې څنګه هم څوک در سره وکي هغه هریږي
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدلو ځای لټوي.
بیرون ته خوش و خوشحاله او د نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخته زیات دي. د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي، جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زخته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي. دا جګړه غالمغال په کور کې زخته زیات کېږي، نارامي په کور کې زخته زیاته کېږي. دا او د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور و پلاره لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هم ماغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده، هاي نه ماغه شای به تخ دی خپل ماشومان سره کوي. کله پلار مینې کم لیدلې وي، خپل ماشومان سره کم مینې کوي، او کله پلار مینې او توجه ډیره لیدلې وي، نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي. نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو چې اغیزمن کیږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابيږي، موږمره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړو ول تبه باوري کیږي.
bale ک د سیراتو اچ د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکی چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري، کور ته راسی بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي؟
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورتوي. دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي، د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي. دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لار ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي. اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده، که په کور کې غالمغال ونه کوي وای نور نارینه هغه شخص ته وای ته ډارن یې له خپل کور یا مور یا میرمن نه دې ډارېږي، بخصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه وته چې که یو نارینه ښه چلند له خپل میرمن یا مور سره ولري وای هغه زندوسته ده. مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې، به همکاري له خپل میرمنې سره کوي. دغه بې ځایه فرهنګونه، بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري، او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي، دوی دغه لار خپل کړی، دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده، او ورځ پر ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته.
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي، او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې، د خور په مقابل کې، د مور په مقابل کې، د بچو په مقابل کې.
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي، دا لاره خپلوي. د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي، د خلکو منفي خبره وانوري، وایي زه خیر کور څه رقم و تیریږي، شپه ده تیریږي، سبا یې هیریږي. دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهي، خور وهي، حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهي دا ډول نارینه. یوازې دا خشونت نه ده، لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوې، ته هغه د خلکو په مخ کې رټې، ته په هغې باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړې. دغه لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
روابط څه دي؟ یو رقم هغه موږ مشران یا د موږ مور یعنی وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي، که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی. تاوتریخوالی هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې، په روابطو کې، په کورنۍ روابطو کې، بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي، او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي. دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله، دغه احترام چې ده د دوه نفر ترمنځ کا مور وی کا خاوند وی کا پلار وی دا کورنۍ غړي دا احترام د دوه نفر ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځ وړي هغه صداقتونه لمنځ وړي د ژوند هغه خي برخه تر هغه ځمنې کوي
دا ته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري لدینه چې وایي چې د نارینه کور تر راسي یو ستونزه کې د نن په کور کې مرسته وسره کې په دې باندې خوشاله ځد نارینه هیڅ کور تر نه سي ځکه دا چې کور تر راسي په جنگ او جنجالي دا غلطه څومره بیا روابط خرابي
دوه نفر تر منځ احترام چې کله لمنځ لاړ هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه خزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځ لاړ هغه لمنځ زي
کورنۍ یو تبا تاسو ویل لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی همدا اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي تاسو څه ویل ولرئ
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې که وارم وکړي ته غږ مه دا سنه باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي خپل ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې نه باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو
بله دا سه نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډیر هغه د دوی هغه چلند تریخ سی او اته تر میرمنو تر وهلو پورې کله نه کله رسیږي دا بیرون چې له چا سره کینی خپل ملګرو سره دوی څومره کولای سي چې د دوی د منفی ټکی ورته برسیره کی مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري کورنۍ تګ راتګ هم لري همدا نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم نه دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي دوی څومره مرسته کوي ستور توی دغه کار دی تاسو غلط دی
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی که نه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي که د مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي
بله دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه او بد چلند یې کوه منتها بیرون تر دننه بیا نو ښه سړی نه وه عملي مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته دا به څومره مؤثر تمام سي
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي نارینه چې په کور کې بد ګزارانه ده داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني دا طبیعي ده په یوه ورځ کې نه شاید په لسو ورځو کې ده باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کیږي
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامته اوسئ
کور ودان خوشاله اوسئ سلامت
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې خو کله چې زما مخکې دی نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت درته یادوم نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناست او پاسته ټول انډیوالان سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې څلور نیمې چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم. زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی. هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی وي. او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوته دی چې زه هېڅ نشم کولی چې په پخوا سره پرتله کور کې. زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یم، بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم. هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري حتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله مېرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دي. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
the how